السلام علیکم معاون صاحب.
وعلیکم سلام. بیا دې نوې جریدې پیدا کړې؟
هو معاون صاحب، په ټولو جریدو کې همدا پخوانی و، ځکه مې دا نوې د دې په ځای بنده کړه.
خنداغه تا خپل کار په نیمه پریښی، دلته په خوشي کارونه اخته یې؟
ښه، زم معاون صاحب درې زم.
معاون صاحب لیلمه، دا جریده چې تا لرې کړې دا لکانو جوړه کړې وه، او تا چا سره مشوره کړې وه چې بندې کوي؟
دا لکان او انجونو خبره نه ده معاون صاحب، ما د ډیپارټمنټ له امیر سره خبرې وکړې او هغې م ځکه اجازه راکړه چې دا جریده زړه شوې وه.
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې څه ووایم، هغه جریده ښکلې وه.
معاون صاحب خیر دی، هغه ډېره موده بنده وه. وګوره، دا ځل انجونو زده کوونکو ډېره ښکلې جریده جوړه کړې ده، هغه بل ځل م اجازه رانه کړه.
اوس هم اجازه نشته معلمه صاحب.
معاون صاحب نه پوهېږم چې زه څه فکر وکړم چې تاسې ما سره ولې داسې چلند کوئ. خو دومره پوهېږم چې په ښوونځي کې ستا د نجونو او ښځو معلمینو موجودیت تا نه دی خوښ.
ښه، سمه ده، هر څه چې فکر کوي ویکه.
ګرانو اوریدونکو، تبعیض څه معنا؟ ستاسو په نظر اسلام او قانون د تبعیض په هکله څه ویلي؟
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کله خپل لور واده کړي بیا یې نو لور پردی شي، او د خسر په کاله چې په هغې هر ډول ستونزې راځي ورته وایي زغم ولره، هماغه اوس ستا کور دی. دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ او د همداسې یو څو میرمنو خبرې به هم واورو چې کلونه کلونه یې د خسر په کاله سختۍ ګاللي.
کار به میگرفت جانم، هر وخت تهدید به مرگ میکرد، باز میترسیدم د خانه.
او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. دا خبرونه زه مسؤلیت نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په ډیرو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې وایي نجلۍ چې د پلار له کوره په سپینو کالیو کې ووته بیرته به په سپین کفن کې راځي، یعنی که د خسر په کاله میرمنې له هر ډول نادودو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي باید وې زغمي، او که کومه میرمن د ظلم او زور زیاتي په وړاندې خپل غږ پورته کوي یا خپل پلارګنۍ ته شکایت کوي دا نو بیا د خلکو له نظره کم اصله او ناسیاله ښځه ده. سمه ده چې صبر په ژوند کې یو مهم اصل دی، او د الله تعالی په پاک کتاب کې راغلی چې خدای صبر کوونکو سره مل دی. خو په ځینو کورنیو کې له میرمنو سره ډیر زور زیاتی کیږي، نو په داسې حالات کې هم د صبر توصیه کیږي او کنه؟ راځي لومړی به په دې اړه ډرامې ته غوږ شو چې همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده.
ګوره مورې بیا راغی، ما وژغوره، زه درته وایم چې دا ځل مې په وهلو وهلو وژني. زه نه پوهېږم ما له دوی سره څه بد کړي. وا سړیا، ته واشه، دا څه غل مغالې اچولی؟
خبر کر
د میرمنې پلار ولاړ چې خپل زوم سره خبرې وکړي چې بیرته کور ته لاړ شي او غالمغال ونه کړي. خو اوس به واورو چې میرمن د خسر په کاله له کومو ستونزو سره مخ شوې ده او آیا هغه حق په جانب ده او کنه.
مورې، هر ورځ وهل څومره گزاره وکم، څلور کاله کېږي زه همدغه ظلمونه تېرووم.
لورې، او سلاو که تر سترګو دې جار شم، د پلار شمله دې مټیټه وه. خیر ده، بری ورځې مه کوه، شرم دی، آخر خپلو خپلوان به څه وایي.
مورې، نوره څومره سلا وکم، هره ورځ مې وهي، سمه ډوډۍ نه راکوي، خسر مې بېله وهي، خواږه مې بېله وهي.
ګوره لورې، هغه دې نه دي اورېدلي چې خلک وایي جلۍ چې د پلار له کوره ووته بېرته به په سپین کفان کې راځي. هماغه اوس د ستا کور دی، صبر ولره. خلک به څه وایي چې د پلاني لور سیاله نه وه چې میړه یې ووهله او راغله د پلار په کور کېناسته.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهېږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟ هغه کس چې د ښځې د ځورولو او آزار سبب وګرځي د قانون مطابق په قصیر حبس چې له درې میاشتو څخه کم نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون لومړی فقره. ځینې میرمنې د دې لپاره د میړه د ظلم په وړاندې خپل غږ نه پورته کوي چې سبا به یې خلک ورونو او پلار ته پیغور ورکوي چې د پلاني لور ناسیاله ده، خسر کره ګزاره نشي کولای. د بامیان اوسیدونکي لیلا چې د میړه د زور زیاتي له امله یې د بشري حقونو ساحوي دفتر ته مراجعه کړې وایي و کاله کېږي چې خاوند یې ظلمونه پرې کوي. لومړی یې د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه پورته کاوه، خو نوره مجبوره شوه او دې دفتر ته ورغله. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي، دا وګورئ لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. ما هیڅ وخت د خپلې کورنۍ په خاطر غږ نه اوچتاوه، خو ظلم یې بیخي ډیر شو. اوس راغلی یم، غواړم شکایت ترې وکړم. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. نیلوفر یوه بله همداسې ځورېدلې میرمن ده چې ښځو وزارت ته یې د میړه د ظلمونو له امله مراجعه کړې. میړه یې دومره وهلی وه چې نیم مخې تک شین اوښتی و. له وهلو وروسته یې له کوره ایستلې او وړوکی ماشوم یې هم ترې بیولی دی. نوموړی نوره کیسه کوي.
پنځه کاله کېږي چې د ترور له زوی سره مې واده کړی ده. له واده وروسته یې ظلمونه راباندې کول. راته ویل به یې تا سره مې ځکه واده وکړل چې نسل ګیري درته کوم او غواړم ماشومان مې لوړ قدونه ولري. شپږ میاشتې له خسرګنۍ سره په بغلان کې یو ځای اوسېدلم. تل به یې د مرګ ګواښونه راته کول. کله چې په مېلمستیا د پلار کور ته راغلم، نوره مې د خاوند کور ته لاړه نه شوم. وروسته مې بیا میړه راپسې راغی او زما کورنۍ ته زارۍ وکړې چې نورو سره جنگ نه کوم، خو بیا یې هم تل وهلم. په وروستي ځلې ډېره وهلم. زوی مې ځان سره بغلان ته یووړ او زه یې یوازې
پرېښودم.
میرمن نیلوفر وایي پنځه کاله کېږي چې د میړه ظلمونه زغمي، خو کورنۍ تل ورته دا نصیحت کوي چې خیر دی، ژوند وکړه، هر میړه دا ډول وي.
کورنۍ مې راته وایي خیر ده، صبر ولره، هر میړه خپله ښځه وهي. پنځه کاله کېږي چې کورنۍ مې مجبوره کړې یم چې له میړه سره مې په سختۍ ژوند تیر کړم. حیرانه یم څه وکړم. میړه مې راته زنګونه وهي، وایي کور ته بام در اچوم، وایي سر دې پرې کوم، چې په موبایل یې غږ اورم ترې وېرېږم، کنیش دی راشی لډاره به زوف وکم.
چی حالت شوه سرم؟
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکو عفیفه معروف وایي دوی تر ډیره داسې قضیه راځي چې د میړه په کاله پر میرمنې ظلم کیږي، خو کورنۍ ورته وایي چې خیر دی، صبر دی وکړي.
ډیر موضوعات چې دلته راځي اندوایي له ټاکول له امله چې هغه نخې نخانې هم د دې په وجود کې په ښکاره توګه لیدل کیږي. بعد وختانه چې مور پلار ته لاړ شي ټول ورته یو فرمایش لري چې هغه ورته وایي چې صبر وکړه، د میړه کور هم داسې وینو. خو په بعضي موجودي موارد کې موږ هم د دې طرفدار یو، د خپل فرهنګ له امله چې باید یو څه گذشت وکړي. خو بیا هم که دا وهل ټکول په داسې شکل وي چې یو ښځه ترې متضرر کیږي یا معیوب کیږي، نو دا خامخا قانوني مراجعو ته باید راجع شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید په وینا
دا ډول ذهنیت هغه وخت لمنځه تللی شي چې ښځه او نارینه دا فکر وکړي دوی واده د دې لپاره کوي چې یوه سوکاله کورنۍ رامنځته کړي او وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي.
فرهنګ حاکم در خانواده افغانستان باید تغییر کنه.
زما په فکر په کورنۍ او حاکم فرهنګ باید تغییر ومومي او دا فرهنګ هغه وخت لمنځه تللی شي چې هر افغانه ښځه او نارینه دا فکر وکړي چې موږ واده د دې لپاره کوو چې کورنۍ جوړه کړو او سالم ماشومان وروزو. خو بدبختانه تر اوسه زموږ په کورنیو کې دا ډول فکر نشته. میړه فکر کوي چې دا زما ښځه ده، د دې واک زما دی او میرمن مجبوره ده هر هغه څه چې میړه یې ورته ووایي باید ترسره یې کړي. او په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو لپاره داسې کوم څه نه دي راغلي. دا د خلکو فرهنګي او سنتي باورونه دي چې بدبختانه په اوسنیو شرایطو کې هم دا ډول فرهنګونه افغاني ښځې ځوروي. د پورته یاد شوو ستونزو تر څنګ چې میرمنې ورسره مخامخ دي، یو لړ نورې جدي ستونزې هم په ځینو کورنیو کې موجودې دي. خو کورنۍ په دې خاطر چې نوم یې بد نه شي دا ډول خبرې پټې ساتي. د کابل اوسیدونکی زدران د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې لیورې تجاوز پرې کړی و، خو د دې لپاره چې خلک خبر نه شي کورنۍ دا میرمنه مجبوره کړې وه چې چپ پاتې شي.
زه په خپله یو څه کار مې و، داسې د محکمې ته داسې ورغلی وم، نور ښځه وه یو چېرته چې لکه چې کوم کار یې کاوه یا به چیرې تللی و، ډېره په خوله باندې هم نه راتلل، خو آخر دا خبره یې وکړه چې میړه مې نشته، خپل لیوار مې دی، څه وره په موږ باندې جنسي تیری را باندې شوی دی. نو دغه چې و د قصه ورته کوله چې ما اول دا خپله خبره د خپلې خواښې سره مې شریکه کړه چې داسې زه په دې حال باندې زما یو غم وخوري. هغه وویل چې نه، چې په هر رقم کېږي، ته دومره صبر دې کړی ده که دلته مړام شي او زموږ پوزې مه را پرې کوه، زموږ رنګ مه بدو.
خدا چې په اسلام کې دې موضوع په اړه څه حکم دی؟ که په یوې کورنۍ کې پر یوې میرمنې تر دې حده ظلم کیږي نو هغه باید چپه خوله پاتې شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا صبر په اسلام کې یو ارزښت دی، خو که په دوامداره توګه په کورنۍ کې پر میرمنو ظلم کیږي نو باید د ظلم مخنیوی وشي او میرمن له خپل حق نه دفاع وکړي.
صبر هم په اسلام کې یو ارزښت دی او اسلام ورباندې ټینګار کوي. اما دا چې په دوامداره ډول په کورنۍ کې میرمنو باندې ظلم روان وي، د دې په اړه باندې د صبر نه موضوع فکر کوم، بیا د صبر د تعریف کې نه ځایږي، ځکه چې چیرته خبره د ظلم رامنځته شوه دا معنی چې د ظلم مخه باید ونیول شي. او په کورنۍ کې میرمنو باندې ظلم کیږي او بیا هم ورته ټینګار کیږي چې دا هم د صبر تر عنوان لاندې وزغمل شي، زه فکر کوم دلته بیا تعریف اند جدا ده. د ظلم مخنیوی باید وشي له هر ممکن لر نه، په دې ځای کې انده کېدلی شي چې میرمن د ظلم په وړاندې خپل حق نه دفاع وکړي، چې په اسلام کې هغه مشروع لیارې هماغه دي چې دا نه کولی شي حتی قضایي نظام ته ادغه وکړي، مراجعه او خپل حق نه غوښتنه وکړي.
بلاخره په کورنیو کې په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنو د حل لارې څه دي؟ څه باید وشي چې کورنۍ د ټولو لپاره د آرامتیا او سوکالۍ ځای ووسی؟ استاد شهلا په دې اړه وایي. په افغاني کورنیو کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې یو ځای او ګډ ژوند کوي، په دې معنا چې درې نسله په یوه کور کې ژوند کوي. د دوی ټولو لیدلوری او د ژوند طریقې فرق کوي، نو په دا ډول کورنیو کې یو ډول فکري ټکر رامنځته کیږي. د دې ډول مسایلو د حل لپاره یوه وخت ته اړتیا شته. زما په نظر فرهنګي کارونه باید ترسره شي. د رسنیو له لارې باید خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې خلک ډیرو رسنیو ته لاسرسی لري او د خپرونو له لارې کیدای شي د خلکو په ذهنونو کې تغییرات منځته راوړي.
که بیشتر میتونه کار فرهنګي را از داخل خانواده شروع کنه.
آزادی رادیو لوونه تروو.